د ماشام شپږ بجې شوې. احمد چې برم د ازادي راډیو په ماشامنی خبري مجله کې ستاسو هرکلی کوم. دا خبرونه تاسو د راډیو لاري اوریدل شئ او په فیسبوک کې کتلی شئ. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتونو بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا وی روان 2023 کال د بشري چارو شریکان هڅه کوي په 3.2 میلیارډ ډالرو کمیشوي بودیجې سره په افغانستان کې 2.3 میلیونه وګړو ته مرستې ورسوي. د اوچا د افغانستان څنګه دا خبره نن په یو ټویټ کې کړي او افغانستان د نړۍ یو تر ټولو ناوړه بحران بللی چې په وینا یې د دې هیواد د وګړو 2/3 برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو مخکې روان کال په افغانستان کې د بشري چارو لپاره د څه باندې 4.5 میلیارډ ډالرو غوښتنه کړې وه. د بیپولی خبریالانو ټولنې یو ځل بیا د افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د سمدستي خوشکېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې په یو بیان کې وویل چې بهبودی د جنوري 1 راپدې خوا پرته له سشکاره توره د طالبانو په بند کې دی. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت وایي د بهبودی دوسیه محکمې ته راجع شوې ده، خو پر د رسنیز فعالیت تور نه دی لګېدلی. بل لور ته د بهبودی میرمنې الکساندرا مصطفیه نن د خپل میړه د خلاصون لپاره په ټویټر کې یو کمپاین فایل کړ. د یو اتکلن برمد شوی ماشوم مړی د پروان په مرکز چاریکار کې وموندل شو. په پروان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان محمد کامران زید ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي کسانو دا مړی نن د چاریکار د بندي برق په سیمه کې پیدا کړ. د نوموړي په وینا د ماشوم د دوو کورنیو ترمنځ د دښمنۍ له امله اختطاف شوی و. شاغلی زید زیاته کړه چې د دې پیښې په تړاو درې تنه د یوې ښځې په ګډون نیول شوي دي. سریلانکا نن د درې یو ورځنیو لوبو د لړۍ ورستۍ لوبه د 9 وکټو په توپیر له افغانستانه وګټله. افغانستان د سریلانکا لوبډلې ته د 112 منډو هدف ټاکلی وو چې دې ډلې په 14 ورکې د یو لوبغاړي په سوځېدو 116 منډې وکټې. د دې لوبې لومړۍ مسابقه افغانستان د دې لړۍ لومړۍ مسابقه افغانستان د 6 وکټو په توپیر ګټلې وه، خو سریلانکا بیا دوی نورې مسابقې خپلې کړې. د جرمني د هوایي ځواکونو تمرینونو ته چې د ناټو په تاریخ کې تر ټولو لوی تمرینونه بلل شوی تیاری نیسي. جرمني او امریکایي چارواکو ویلي دغه ځواک له شوډلو هدف پر متحدینو او احتمالي دښمنانو لکه روسي د اغیزو شیندل دي. د هوایي مدافع په دغو تطبیقاتو کې به چراتلون کې اونۍ پیلې شي لسره پرسونل او د 15 وشتې وادو 2.5 سوال وته کې د ناټو پر وغړي حمله ته ورته یو ننداره کې ګډ خبرګون وشي. اوکراینی چارواکو په خرسون سیمه کې پولیسکونو سره کسان له خپل اصلي ځایونو وروسته لاغې بي ځای کړی چې د دینې پرو پر سیند ودان د لوی بند نړیدو په نتیجه کې په سیند کې د اوبو کچه لوړه شوې او اټکل کې د چنه سهار به کچه پلان دی نه برخه کې نور هم لوړه شي. کیف او مسکو د کاخوفکا د بند چې د شوروي په وخت کې د اوکراین د خرسون په جنوبي سیمه کې جوړ شوی و د ویچاړولو پر یو بل اچوي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل هم اوریدل شي. دا سید رادیو ما شمنی خبری مجله اوري. په دې خبرونه کې
د پولیو په بشپړ لمنځه وړلو ته تمه پیدا کېدای شي.
دا مسله لایو ډاکټر سرام چېړو چې څنګه ممکنه ده چې په افغانستان کې د پولیو جرړې وستل شي. د بیپولی خبریالانو ټولنې نن پر طالبانو ژغ وکړ چې پرته له ځنډه افغاني ولس له فرانسوي خبریال مصطفی بهبودی لبنده خوشی کړي. طالبان څه وایي؟
د بهبودی موضوع رسنیز نه و، اوس موضوع محکمې ته تللې ده.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم یو ورځنی لوبي له سریلانکا وبایللې، خو د بنگلاديش په وړاندې د ټیسټ لوبي لپاره لوبډله اعلان کړه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه تاسو په فیسبوک لیدل شئ او په ازادي رادیو کې اوریدل شئ. لومړی موضوع مو د پولیو په ارتباط ده. د پولیو ناروغي تخنیکی مشورتي ډله یا TAGY رالتون کې شپږ میاشتې په افغانستان کې د پولیو د جرړو د ایستلو لپاره خورا مهم دي. دا ډله هیله منه ده چې د پولیو جرړې به په افغانستان او پاکستان کې وایستل شي. خو څرنګه جزئیات په دې راپور کې؟
سلامونه شي برته تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. دا سیمه حال چې روانه میاش په افغانستان کې د پولیو څلورمه مثبته پیښه هم ثبت شوې ده. د پولیو اړوند تخنیکی یا مشورتي ډلې ټي ای جی په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د له منځه وړلو لپاره په ګړندۍ تګلارې باندې کار کوي. د پولیو د واکسینونو بشپړ تطبیق د راتلونکو لپاره د اغیزمنو پروګرامونو تطبیق او عامه پوهاوی په افغانستان کې د ټي ای جی ډلې د ګړندۍ تګلارې یو برخه ده. ګلف نیوز نن په راپور کې لیکلي دي چې په کې د څلور ورځې ناستې پر مهال د دې ډلې لخوا د ګذر ناروغیو د خپرېدو په سیمو کې پراته خنډونه هم وارزول شول او په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د له منځه وړلو لپاره د وړاندیزونو په پلي کولو هم ټینګار وشو. په دې غونډه کې چې د جون له لومړۍ نیټې تر څلورمې نیټې پورې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د مرستندوی صندوق یونیسف د روغتیا نړیوال سازمان تمویلونکو سازمانونو د طالبانو د روغتیا وزارت او نورو هیوادونو استازو پکې برخه درلودله. ګلف نیوز لیکلي دي چې د سولي اسیا لپاره د یونیسف د سیمه ییز دفتر د مشر له قوله پکې راغلي دي چې راتلونکي شپږ میاشتې به په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پروګرامونو په تاریخ کې تر ټولو مهمه دوره وي او د دوی لپاره دغه د شراکت پر بنسټ په ځانمنو سیمو کې ټول ماشومانو ته د پولیو واکسین رسول په برخه کې به په دغه سیمو باندې ډېر تمرکز وي. په دغه غونډه کې د ټي ای جی رئیس ژان مارک اوسنۍ وضعیت پیچلی بللی دی خو زیاته کړی دی چې لا هم فرصتونه شته او باید دوی په دې باندې تمرکز وکړي چې دغه سیمو کې پولیو له منځه یوسي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو پروګرام د اماریکو مسؤول سید کمال شاه هم په دغه غونډه کې ګډون کړی و. هغې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې تمه ده چې د دې کال تر پایه پورې ډېره هڅه وشي چې د دې ویروس کومه دوره چې پیل شوې ده د دې مخه ونیول سي او په راتلونکي کال کې د پولیو د له منځه وړلو لپاره بشپړ کار وشي چې ترڅو دغه ویروس په افغانستان کې لمنځه لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ په ننګرهار کې د ویروس د دغه ویروس څلورمه مثبته پیښه هم ثبت شوه. خو په تیر کال دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان او په افغانستان کې د دغه ویروس جوړلې پاتې دي خو دغه تیر کال کې په پاکستان کې کوم مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. مننه
فریده سیال. مننه چې د پولیو په اړه مو راپور لدی واورید. لکه څنګه چې موږ مخکې په خبرونه کې له تاسو سره شپنه وکړه، هڅه کوو چې له یو ډاکټر سره دا مسله وڅېړو چې څنګه ممکن ده په افغانستان کې د پولیو جرړې وېستل شي. د ازادي راډیو په نننۍ خبرونه کې مو مخکې له یو ډاکټر سره په کابل کې رډوي مرکه کړې و. هغه ډاکټر دا وویل چې د واکسین ترڅنګ یو شمېر نور هلې ځلې هم باید وشي. وړاندې په خبرونه کې هڅه کوو چې له ډاکټر محمد یوسف طیب سره چې د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیې مشر دی رابطه ټینګه کړو، خو تر څو پورې چې دوی د فیسبوک لارې له موږ سره وصلی شي. یوه بلې مسلې ته مخه کوو، د مرتضی بهبودی مسلې ته. مرتضی بهبودی افغانی الاصل فرانسوی خبریال دی چې له څو میاشتو راهیسې د طالبان په بند کې دی. د دې میرمنې نن په ټویټر باندې یو کمپاین پیل کړی دی او په دې کمپاین کې په نړیوالو او په طالبانو باندې هم شخ کړی دی چې د دې میړه له بنده خوشی کړي. د بیپولی د بیسرحده ډاکټرانو خبریالانو او بخشي ټولنې هم نن په یو بیان کې ویلي دی چې مصطفی بهبودی باید پرته له څه ځنډه طالبان له بنده خوشی کړي. جزئیات له لیمې سپیشلی.
سلامونه هیله ده چې جوړو اوسه یا اوریدونکو تاو تاسو ته د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا مصطفیا ازادي راډیو ته وویل چې نن د جون په ومه نیټه د طالبانو له بند څخه د بهبودی د خوشي کولو لپاره ټویټري کمپاین پیل کړی دی. مرتضی بهبودی پنځه میاشتې وړاندې د طالبان لخوا ونیول شو. د نوموړي میرمن وایي په پنځو میاشتو کی د خپل میړه لخوا یوازې یو لیک د سره سره په مرسته ترلاسه کړی دی.
It has now been 5 months of complete.
لدی در دوون کران څخه 15 میاشتې تیریږي چې زه د خپل افغان الاصل فرانسوي میړه مرتضی بهبودی چې لا هم د خپل ژورنالیستیکو فعالیتونو له امله په افغانستان کې د طالبانو لخوا زنداني دی کړیږم. د خلاصون په تمه یم. د مرتضی هڅه دا و چې د هغو خلکو غږ پورته کړي چې په افغانستان او نړۍ کې د بیان د ازادۍ حق ترې اخیستل شوی او غوښتل یې چې د هغوی ملاتړ وکړي. اوس زما هیله دا ده چې موږ او تاسو د هغه غاک شو او زما یوازنی هیله داده چې مرتضی بیرته راشي.
د افغانستان د ژورنالستانو د فدراسیون د مشرتابه پلاوی غړي ابوذر صادر پسرلی هم ازادي راډیو تو ویل چی دوی هڅه کوي چې بهبودی خوش شي. خو په خبره ای دوی ته ویل شوی چې په نوموګړو باندې تور د رسنیز فعالیت لامل نه دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو د څار رئیس عبدالحق حماد هم همدا خبره کوي. خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې بهبودی دوسیه محکمې ته تللې ده. فضل حماد داونه ویل چې نوموړی په کوم جرم پر شوی دی. د مرتضی بهبودی سربیره د پوهنې د برخې فعال مطیع الله بیسا هم له دوو میاشتو څخه زیاته موده کېږي چې په بند کې دی، خو ورته نامعلومه برخلیک سره مخ دی. تازه برمه ورځ په کابل کې انځورګر او شاعر حسیب الله احراری هم د طالبانو لخوا ونیول شو. مخکې تر دې د بېلابېلو برخو یو شمېر نو فعالان هم د طالبانو لخوا نیول شوي، خو بېرته بیا خوشې شوي دي. خو د مرتضی بهبودی د لنډه موده تر ټولو اوږده شوه، او لای په دې اړه چې نوموړی په کوم تور نیول شوی د طالبانو حکومت هیڅ هم نه دی ویلي.
مننه لیمی سپیشل، مننه لای خبرتیا ورسته. بیا هم تاسو کوچې له ډاکټر محمد یوسف طیب سره ټلیفوني رابطه ټینګ کړو او د هغه نظر د پولیو د ناروغي په ارتباط له تاسو سره شریک کړو. خو لای خبرتیا ورسته په دې اړه هم تاسو اوریدل شئ چې په سره پول کې پولیسکونو جونې روانه اونې مسموم بشوي. په دې اړه د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې عکس العمل څرګند کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اروپای ټولنې او د امریکا متحده ایالاتونو د سرپل په سنچارک ولسوالۍ کې په دوو ښوونځیو کې د نجونو د مسموم میدو د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په دوو ښوونځیو کې شاوخوا اتیا نجونې د دوشنبې په ورځ مسموم شوې. جزئیات د نرګس مومند په راپور کې.
سلامونه، وخت تاسو او د درنو اوریدونکو په خیر. اروپای ټولنه او د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په شمال سرپل ولایت کې په دوو ښوونځیو کې د څه باندې اتیان جون مسموم در وحشتناک پیښه بللې او جدي څېړنې غوښتنه یې کړې ده. اروپای ټولنې پرون یوې اعلامیې کې په دې پیښه خواشینی ښودلې او زیاتوي چې دا یو وحشتناک جرم دی چې باید سرپرست چارواکي څېړنه وکړي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د خلکو د ساتنې لپاره خپل مکلفیتونه عملی کړی. په لامه کې د نجونو د روغتیا لپاره هیله هودل شوی او ټینګار کړی چې د زده کړې حق په هر ځای کې د ټولو ماشومان بشري حق دی او د ښوونځي باید د ټولو ماشومان لپاره خوندي ځایونه باندې بدل شي. د سره پل د سنچارک ولسوالۍ په دوو ښوونځي کبود آباد او فیض آباد کې د جون په پنځم نیټه شاوخوا اتیا نجونې او د هغوی د څو خزینه ښوونکو ملازمینو په شمول نه نور کسان مسموم شول. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام سپیس نن په خپل ټویټر باندې لیکي په سرپل ولایت کې د یو شمېر نجونو مسمومېدل سخت اندېښمن کړی دی. هغه زیاته کړه دي پیښې د سړین لپاره باید هر از لازم اقدامات وشي چې په پایله کې د ماشومان خوندیتوب یقیني شي. د ویست په وینا افغانان ته حق لري چې له ویرې پرته زده کړې وکړي. د طالب چارواکي بیا داسې مهال د دې پیښې د څرنګوالي او د نجونو د مسمومېدل د لامل په اړه هیڅ ډول نوي معلومات را نه کړل. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې لیکلي چې دوی دولت به خامخا د دې په اړه څېړنه کوي. د طالبانو اوسنی رژیم د واکمنېدو راهیسې په افغان نجونو او د ښځو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت په ګډون په بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګولي چې افغان نجونې او ښځو په وړاندې د دوی د سیاست او کړنلاره ډېرې پوښتنې راولاړې کړې دي. دا البته لومړی ځل نه دی چې افغان نجونې په ښوونځي کې دننه مسمومېږي، بلکې له دې مخکې په تېر جمهوري نظام او له هغې مخکې حکومتونو کې هم په ځلونه دا ډول پیښې شوي دي چې افغانان یې خورا اندېښمن کړي دي.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. دا خبری مجله تاسو په رادیو کې اوریدل شئ او په فیسبوک کې دا خبرونه تاسو لیدل شئ. له ډاکټر محمد یوسف طیب سره مو ټلیفوني رابطه ټینګه شوله. دوی د فیسبوک په کرښه را سره دي. ډاکټر صاحب یوسف، تاسو خبرونه ته شرح لې. مخکې مو د خبرونه په پیل کې دا راپور درلود چې په افغانستان کې د سیاسي رواني شوې دي چې د تک یا د پولیو ناروغي تخنیکی مشورتي ډله هیله من ده چې په شپږو میاشتو کې به د پولیو د جرړو د ایستلو په ارتباط ډېرې هلې ځلې وشي. ستاسو په باور یوازې واکسین کافي دی چې د ماشومانو د ګزند ناروغي مخه په افغانستان کې ونیول شي؟ ډاکټر صاحب سره اورو. له ډاکټر صاحب محمد یوسف طیب سره چې د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیې مشر دی بیرته رابطه قطع شوله. ور به شو کله چې لایف خبرونه لرو، ژوندۍ خبرونه لرو او د فیسبوک له لارې هم خبرو، دغه ستونزې پکې را پیدا کیږي. کله ناکله به له میلمنو سره ناورو، کله به دوی موږ ناوري، کله به موږ دوی ناورو. خصوصا کله چې مو کوم میلمه له افغانستانه را بللی وي، د دې لپاره چې هلته انټرنیټ کمزوری دی نو رابطه په سختي سره ټینګېدلی شي لکه دغه اوس. خو بیا هم هڅه کوو چې له ډاکټر یوسف سره رابطه ټینګه شي. ډاکټر صاحب سره اورو اوس. ډاکټر صاحب بیا هم ښه راغلی. ډاکټر صاحب که زما پوښتنه مونږ نوی اخیستې، ما دا پوښتنه کوله چې
تاسو غږ اورم.
بله، اوس ما دا پوښتنه کوله چې آیا ممکن ده چې په افغانستان کې د پولیو جرړې یوازې د واکسین له لارې ونیول شي؟ ډاکټر صاحب یوسف
ډېر مننه تاسو ته او تاسو د لارې زما حق اوري.
بله مهرباني، یو څه ځند پکې راځي، تاسو خپل خبري وکړي.
زما حق تاسو اوري؟ او ډېر مننه تاسو ته او تاسو د لارې ټول ولست افغان ولست سلامونه او درنښت وړاندې کوم. بله، د واکسین د لارې نه د پولیو د مرز محوه کول همدای یوازینی لار ده چې موږ باید
ډاکټر صاحب یوسف طیب وبخښئ چې ستاسو رابطه بیرته قطع شوله، د انټرنیټ ستونزې شته. خو خیر، په دې اړه دا بده چې آیا واکسین د پولیو مخه په افغانستان کې نیولی شي؟ ځینې راپورونه سوي چې په افغانستان کې په ټولو ماشومانو ته د پولیو یا د ګزند د ناروغي واکسین نه دی رسیدلی. خو په ورستیو کې چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې جګړې نشته، بیا هم ځینو ماشومانو واکسین ترلاسه کړی دی. د ازادي رادیو په راتلونکو خپرونو کې تاسو د رادیو له لارې په دې اړه له تاسو سره معلومات شریکوو چې واکسین به د پولیو مخه ونیسي او که ونه نیسي. اوس یو نړیواله مسله راخلو. اوکراینی چارواکي وایي چې په خیرسون سیمه کې د ویجاړ شوي بند د اوبو د لوړېدو او د سیلونو د بهېدو له امله لسګونه زره کسان له سیمو بې ځایه شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
چارواکو ویلي چې د خیرسون په سیمه کې د اوبو کچه 2 متره لوړه شوې، په لسګونو کسانې په خپلو کورونو کې ایسار کړي او له امله په سلګونو څاروي هم تلف شوي دي. روغتیایي چارواکو ویلي د دنه پر سند لوی بند ویجاړې دود دي، ترڅنګ چې ناڅاپي سندونه بهولي په لسګونو زره کسانې خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. دوی همدارنګه د څښاک د اوبو د احتمالي ککړتیا خبرداری ورکړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن وویل چې د دنیپر د سیند پر سر د ویجاړ شوي بند په نتیجه کې په سلګونو زره کسان د څښاک له اوبو بې برخې شوي دي. کیف او مسکو د کاخوفکا د بند چې د شوروي په وخت کې د اوکراین د خیرسون په جنوبي سیمه کې جوړ شوی و، د ویجاړولو پړه پر یو بل اچوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دا پیښه د روسیې لخوا په قصدي توګه د ویجاړۍ یو عمل او د ډلیزې وژنې چاپیریالي بم یاد کړی دی. د اوکراین د بیړنیو چارو دولتي ادارې نن وویل په داسې حال کې چې په ځینو سیمو کې د اوبو کچه لوړه شوې، د دنیپر سیند په پاسنۍ برخه کې د اوبو کچه مخ په کمېدو ده. د ادارې ویلي چې له دغې پیښې وروسته نن سهار د خیرسون په مرکزي برخه کې د اوبو کچه شاوخوا 15 متره لوړه شوې او په نیکوپول کې هم د اوبو کچه څه باندې 2 متره راټیټه شوې ده. نیکوپول د ویجاړ شوي بند د پاسه 125 کیلومتره لرې پروت دی.
د اوکران په خیرسون سیمه کې د اوبو د بند نړیدو په ارتباط لا هم لانجه روانه ده. ماسکو وایي چې دا کار اوکرانیانو کړی دی. اوکرانیان وایي چې ولې به خپل بندونه نړو، خو په لسګونو سره کسان مجبور شوي دي چې سیمه پریږدي او دوی د سیلونو له خطر سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بیرته کورنیو مسلو ته ورګرسو. پکتیا ته ځو. د پکتیا مرکز ګردیسته، هلته د چاپیریال ساتنې د اونۍ د لمانځلو په پار یو شمېر مدني فعالان سره راغونډ شوي دي او شار پاک کړی دی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
هم شخصیت عظیم دا ځل په پکتیا کې د چاپیریال ساتنې د اونۍ د لمانځنې په پار د لسګونو کسانو په ګډون د ګردیز ښار د پاکولو حشر رابلل شوی و. د حشر ګډونوالو وویل د چاپیریال پاک ساتل او خیرازه کول یوازې د اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو کار نه دی، بلکې د ټولو خلکو ګډه وجیبه جوړیږي. پګړې او حشرونه په افغانستان او لویه پکتیا کې اوږده مخینه لري او تر د پاکارۍ هغه درانه کارونه چې د لږو خلکو له وسه پورته دي د همدې پګړو په واسطه ترسره کړي دي.
باید خپله خلک لاس په کار شي. موږ خو خارج هم لیدلی ده، موږ باید هغه پلاستیکونه هغه بیکاره شی په دې بخار کې واناچوو چې د کار حساب یې باندې خراب شي. موږ خپل عوام دې ته تیار شوي چې خپل د کار خپل صفایي په خپله باندې وکړو.
تر اوسه په افغانستان کې په ټوله معنا خاري فرهنګ نه دی دود شوی او یو شمېر کسان کاریدونکي توکي د کثافاتو د ځانګړي شوي ځای په عوض بې ځایه غورځوي چې له دې کبله چاپېریالي ککړتیا رامنځته کیږي.
هر یو دکاندار یا دوه دکانونه یا درې دکانونه باید یا خلطه یا کثافتدانی په خپله واخلي یا د ښاروالۍ لخوا نه ورته منظم کړي. دا باید دکاندار چې جای جارو کوي دکان صفا کوي باید په هغه کپسدانی کې او یا په خلطه کې واچي او ښاروالۍ موټر راشي باید هغه ته ورکړي.
چارواکي وایي که پلاستیکي کڅوړې ونه سوځول شي تر 500 کلونو پورې په خپل حال پاتې کیږي او د چاپېریال د ککړتیا لامل کیږي.
قانونا کم دی جنگلونه د موږ تاسو تر ډیره حد پورې تباسوي دي، نو په دې وجه باندې دغه پلاستیکی ککړتیا چې دا هم دی هوا په ککړتیا کې او هم که په سوځلو کې وي که په شي کې وي دا ډیر زیات دی خلکو ځوان غواکي. نو په دې خاطر باندې دا د دې شعار لا دی عنوان لاندې موږ هم دی فکر د پلاستیکی ککړتیا دی مبارزه په خاطر باندې نن راوتلی تر څو په ټول هیوادوال دا ستو کې وکاروي چې هغه بدون د پلاستیک نه وي.
یاد دیوی په افغانستان کې هم د جون 15 تر 18 د چاپیریال ساتنې په اونۍ کې د حکومتي ادارو مدني ټولنو ځوانانو او خلکو لخوا د چاپیریال د پاک ساتلو لپاره بیلابیل برنامه پلي کیږي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې مدني فعالانو حشر کړی دی او د شارې پاک کړی دی. له پکتیا کابل ته مخه کوو. په کابل کې زاړه تنورونه ساړه شوي دي. څرنګه له نصیر احمد رحیم څخه په دې ویډیوي راپور کې خبرې شو.
پنځه څلوېښت کلن عطا محمد له 25 کلونو راهیسې له خټو د ډوډۍ پخولو تنور جوړوي. د دغو تنورونو جوړولو لپاره ځانګړې خاوره کارول کیږي چې له پغمانه یې راوړي. عطا محمد ته دغه مسلک له پلاره ورپاته دی.
په ټوله کې ډیر زیات وخت کیږي. د پلار له وخته مې یو څلوېښت کاله کیږي. پر نانوایانو پورې تړاو لري. قیمتونه یې بیلابیل دي، 12,000 4,000 هر ډول دي.
د عطا محمد د دوکان دغه خاورین تنورونه د هیواد ګڼو ولایتونو ته لیږل کیږي. اوس چې بازار ته وسپنیز تنورونه راغلي د عطا محمد بازار پیکه شوی. د وسپنیزو تنورونو کاروباریان وایي خلک کورونو ته ډېر کله وسپنیز تنورونه وړي.
د خطو تنورونه ځای مشخص دی، ځای پر ځای وي، خو دا هر چیرته انتقالیږي. په حولی هر چیرته ایښودل کیږي. مصرف یې ډېر کم دی.
پخوا به په اکثره نانوایانو کې د ډوډۍ پخولو لپاره له لرګیو کار اخیستل کېدو. څلور څلوېښت کلن نجیب الله هم کابل کله شپږ کلنۍ د نانوایي کار پیل کړی. نجیب الله ته هم دغه کسب له پلاره پاتې دی. هغه وایي د ګاز کارول ارزانه تمامیږي خو ډوډۍ یې خوندوره نه راځي.
یوازینی خوالی د لرګیو دا دی چې ډوډۍ خوندوره راځي. د لرګیو ډوډۍ د ګازو په پرتله خوندوره راځي. د لرګیو مصرف زیات دی. د ورځې 1500 ګاز مصرفوو. که پکې لرګی وکاروو نو له 2000 هم لوړ تمامېږي.
که څه هم د عطا محمد کاروبار تر پخوا پیکه شوی خو وایي دغه کسب ورته په میراث پاتې دی او تر امکانه به خپل کسب ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
دا ازادي راډیو د دې ماښامنۍ خبري مجلې په دې وروستیو دقیقو کې سپورت ته مخه کوو. د سپورت له ډګره ډیر مهم خبردار دی چې د ټیسټ لوبې فاینل نن د استرالیا او د هند ترمنځ په لندن کې روان دی. تر دې دمه په 45 ورونو کې استرالیا 168 منډې کړې دي. درې مهم لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. وارنر آوټ شوی دی په 43، خواجه په 0 آوټ شوی دی او لوبوشنج په 26 منډو باندې سوځېدلی دی. دا درې سره لوبغاړي د هند فاسټ بالرانو سوځولی دي. شامی یو وکټ اخیستی دی، سراج یو وکټ اخیستی دی او ټاکور هم یو وکټ اخیستی دی. د لوبې لومړۍ ورځ ده، 5 ورځنۍ لوبه ده. وکتل شي چې تر دې وروسته به د استرالیا لوبډله څرنګه لوبیږي او هند به څرنګه ځواب ورکوي. خو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې هم د بنگلاديش په وړاندې د یو ټیسټ لوبې له خاطر خپل لوبغاړي اعلان کړي دي. لست نوملړې خپور کړي دي چې کوم لوبغاړي به په دې لوبه کې برخه اخلي. بختیار ساحل را سره دی. بختیار ساحل، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
سلامونه شیبا صاحب، تاسو ټولو لیدونکو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، کرکټ بورډ نن د سریلانکا سره تر لوبلړیو پای ته رسیدو وروسته سملاسي د بنگلاديش پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبې ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. چې په دې لوبډله کې هم حشمت الله شهیدی لوبډل مشر دی، ابراهیم زدران پکې دی، عبدالملک، ناصر جمال، رحمت شاه، بهیر شاه محبوب، افسر زازه، اکرام علی خیل، کریم جنت، ظاهر خان پکتین، حمزه اوتک، یمین احمد زیدا، هغه پخوانی لوبغاړي دي چې د ټیسټ لوبډله کې اخیستل شوي دي. خو په دې لوبډله کې ابراهیم عبدالرحیمزی، یمین احمد، دغه راز اظهار الحق نوید او نجات مسعود ته په لومړي ځل چانس ورکړل شوی دی. راشد خان بیا په لوبډله کې نه داخل شوی او کرکټ بورډ په یو تازه خبر پاڼه کې ویلي دي چې راشد خان په ملا کې لا هم د دردونه حس کوي، نو غواړي چې هغه تر یو مودې پورې آرام وکړي څو راتلونکو سترو سیالیو ته هغه چمتووالی ونیسي. دغه راز په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې عظمت الله عمرزی هم په پښه کې د ټپونو له امله له دې لوبلړۍ کې نوت شوی او یوازې په ریزرف کې چانس ورکړل شوی دی چې که روغ شي نو ښایي لوبډلې ته راوګرځي.
مننه بختیار ساحل. او البته افغانستان له سریلانکا څخه نن د یو ورځنۍ لوبې لړۍ 2-1 وبایلله. د دې خبرې مجلې په وروستیو کې به دا راپور راواخلو چې په سویس کې د اعصابو ساینس پوهانو او جراحانو د هغه سړي علاج کړی دی چې 12 کاله وړاندې په یوه حادثه کې شل شوی و. جزئیات په دې ویډیو راپور کې.
دا سړی 40 کلن خرټ یان اوسکام نومیږي چې 12 کاله وړاندې د بایسیکل په حادثه کې د ملا هډ د زخمی کېدو له امله شل شوی و. خو اوس د اعصابو د ساینس پوهانو او جراحي ډاکټرانو لخوا د یوې نوې طریقې په کارولو سره ولاړېدای روانېدای آن په پوړیو ختلی سي. خرټ یان اوسکام وای له 15 تر 30 منټو وخت کې زه خپل کوناټي داسې سمبالولای سم لکه چې اصلي وي. د دې په وینا خلک دا تصور نسی کولای چې د وړو وړو شانو په کولو سره څومره فرق پریوتای سي.
د بیلګې په توګه زه له 10 کالو د دې لپاره تربیت کوم چې له یو ملګري سره د بیرو لپاره لاړ شم.
د دې سړي علاج کوونکي ډاکټران وای د رواني دو لپاره دا ضروری وي چې دماغ د ملا د هډ خاص هغه ځای ته پیغام ورکوي چې د حرکت لپاره ځانګړی دی. چې کله خرټ یان اوسکام ته دا حادثه ورپېښ شوې وه نو د ده د ملا د هډ او دماغ ترمنځ رابطه پرې شوې وه.
موږ دوه عملیات کوو، یو پر دماغو کوو او هلته دوه وړې آلې کوو چې د دماغو پیغام ثبت کړي، او دویم د ملا پر هډ کوو او هلته پر اغزه آلې کوو چې پښو ته د حرکت ورکول لپاره کار کوي. نو د دې دوه ځایونو ترمنځ رابطه کیږي او پښې کار پیلوي.
ډاکټران وایي که څه هم زیات وخت اخلي، البته تر ټولو حیرانونکې خبره دا ده چې ورسره د ناروغ اعصابي نظام هم له وخت سره په خپله کار پیلوي.